السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تکرار خبریږي نن د بواسیر پر ستونزه په کې بحث کیږي دوشنبه ده د سلواغي دلوي لومړی نیټه د جنوري شلمه د خبرونه په خبرونو پیلوو د طالبانو ټولګټ وزارت وایي د سالنګونو لویه لار نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایطو د تګ راتک پر مخ پرانستل سوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په ویلامیه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظر پاتې سویو مسافر وړونکو موټرو ته د تګ راتک اجازه ورکړل سوه. په تیرو څو ورځو کې د سالنګونو لویه لار څو وارې د لنډې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل سوې ده. په همدې حال کې د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په 16 ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون یو خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا او کابل کې به د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو او د واورې اندازه له 1000 تر 1400 سانتي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوي چې په سالنګونو کې نسبتا د تیزو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په ساعت کې له 1500 تر 1500 کیلومترو پورې وي. د ناروی د کډوالی شورا سرمنشي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر دوام اندېښنه وښوده. یعنې ایګلند وایي چې پرون یکشنبه هم د اسلام کلا بندر له لارې تر 300 زیات ایستل سوي کډوال افغانستان ته داخل سول. شغل ایګلند په هغه ویډیو کې چې پرون ناوخته یې پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې ویلي
مونږ اوس د ایران او افغانستان ترمنځ اسلام قلا په سرحدي دروازه کې یو. دا د کډوالو د منلو مرکز دی چې له ستنېدونکو سره د ناروې د کډوالۍ شورا او نور بنسټونه مرستې، معلومات او سلام مشورې برابروي او هرات ته لیږدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیونه افغان کډوال د خپلې خاورې وباسي. دا د افغانستان پر اوږو یو بل بار دی. پاکستان له وړاندې 800,000 کډوالۍ ایستلي دي.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي زیاته کړه په داسل کې چې په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په میلیونونو کسان له ګاونډیو هیوادونو اخراجیږي. د یان انګلند د دغو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیواد په تیرو 4 لسیزو کې په سخاوتمندانه ډول د څه باندې 4 میلیونو افغان کډوالو کوربتوب کړی دی. د ایران د ځکنیو ځواکونو قمندان وایي چې له افغانستان سره په پوله کې د 50 کیلومتره دیوال جوړولو کار بشپړ سوی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې کیومرس حیدری پرون یکشنبه هیله څرګنده کړې چې د روان مریض کال تر پایه به د 100 کیلومتره سرحدي دیوال جوړول چې د ایران چارواکي د شمال ختیځو پولو بندول بولي بشپړ سي. هغه د دې پروژې بیلابیلو پړاوونو ته په اشاره ویلي چې د ایران او افغانستان پر پوله به د 300 کیلومتره دیوال جوړول 3 کاله وخت ونیسي. د ایران قمندان د دغه طرحې اجرا په ایران کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وباله. د ایران یو پوځي قمندان احمد رضا رادان د مرغومي یجدي پر 23مه ویلي و چې د پرمختللو امکاناتو کارول د دې سبب سوي چې د ایران له پولو د ده په وینا د غیر مجاز کډوالو ننوتل صفر ته راکم سي. ایران په وروستوي کې د بې اسناده افغان کډوالو ډلهیز اخراج چټک کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر او یو ایرانی هیات د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ د وارداتو او صادراتو په باب خبرې وکړې. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نورالدین عزیزي او په کابل کې د ایران د ریل پټلۍ ادارې د مرستیال مرتضی جعفری ترمنځ د ایران او ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د افغانستان د مالونو پر انتقال هم بحث سوی دی. وړاندې لیکل شوي چې ایراني هیات ژمنه وکړه چې د افغانستان صادراتي، ترانزیتي او وارداتي مالونه په کمه بیه او د امکان په صورت کې په لنډه موده کې ولېږدول سي. د طالبانو ټولګټو وزارت د مرغومي پر 23مه ویلي و چې په تجارتي مالونو ډک 350 واګونونه په 3 ریل ګاډو کې د 2 ورځو په موده کې له ایران څخه د هرات روزنک تمځي ته ورسېدل. په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشه حسین رستایی د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د 2023 د کال پرتله نږدې 4.8% ته زیاته سوې ده. د حماس ډلې یو چارواکي ویلي چې د اوربند موافقې له مخې به له غزې څخه د یرغمل سویو بله ډله د روانې شنبې په ورځ خوشي سي. د حماس دغه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته یکشنبه د 3 ښځینه یرغمل سویو تر خلاصون وروسته دا څرګندونې وکړې. اسرائیل هم د فلسطینیانو نوی تنه بندیان خوش کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس دغه لوړ رتبه چارواکي چې پر دې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د اسرائیلي یرغمل سوو بله ډله به د شنبې پر ماښام د موافقې د تطبیق د پیل پر اوومه ورځ خوشي سي. په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه تیره چهارشنبه سلام وسوه او له پرون یې تطبیق پیل سو. په سودان کې فعالانو پرون یکشنبه ویلي چې د سودان د شمالي دارفور ولایت د کلابن سوي مرکز الفاشر په ختیځ کې د ملیشو په حمله کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل سوي. د محلي مقاومت کمیټې ویلي چې دغه حمله د شنبې پر ورځ سوې ده. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې دا کمیټه له سلګونو رضاکارو ډلو جوړه ده چې د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو او د سودان د پوځ ترمنځ د 21 میاشتنۍ جګړې پر مهال یې په ټول سودان کې مرستې تنظیم کړې دي. الفاشر کې نږدې 2 میلیونه کسان ژوند کوي چې له مې میاشت راهیسې د ملیشو لخوا کلابند سوی او سختې جګړې پکې سوي دي. تقریبا ټول دارفور د ملیشو په کنټرول کې دی. د چټک ملاتړ ځواکونو ملیشو د کورتوان ځینې سیمې او د مرکزي سودان زیاتې برخې نیولې دي. د سودان پوځ لا هم پر شمال او ختیځ کنټرول لري، خو پلازمینه خرطوم او شاوخوا ښارونه یې د شکیلو لوریو ترمنځ د جګړې شاهدان دي. د سودان جګړه د 2023 کال په اپریل میاشت کې پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې لسګونه زره کسان وژل سوي او تر ټولو ناوړه بشري ناورین یې راوستلی دی. او نن سهار په سربیا کې د پوخ عمره کسانو په یوه کور کې اور لګیدنې 8 کسان مړه کړل. د سربیا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د پلازمینې بلګراد په برایو ساحه کې د دې اور په نتیجه کې 11 نور کسان ژوبل سوي دي. د سربیا د ټولنیزې څارنې وزیر رسنوی ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا اور په لوی لاس لګول سوی دی. دا وه خبرونه.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. هیموروئیدیا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اخته کسانو کره شمیر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وای چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پښتنې دادی چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او عار او شرم ګڼي. میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. کولای سي چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسي چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یو نړیوال شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 1 12 45 41. بلش میره د واتساپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وی با ثبات وی نو زموږ واتساپ شمیره ته هم اړیکه نیولای سي. دا شمیره ده 00 420 1 12 41. په دې لاره چې اړیکه ونیسي له نیک مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بل تاسو نه پیل کو، لاندو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروئید اوریدونکو ته وروپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
بواسیر وایو د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاد کړه، هیموروئید زموږ تاسو د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسیدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسیږي او لاندې راوښویږي او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځای نه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو.
و کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې د خبرونه بل ملمته هم ورسو په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لارې. ډاکټر صاحب شمس، تاسو ته هم خراغلاست وایو، په افغانستان کې د ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اتمان به په درملنه وروسته تم کیږو، آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلی سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان عار او شرم ګڼي او په اړه یې خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لرئ، په دې برخه کې په کابل کې کار کوئ، دا څومره عامه ناروغي ګڼلی شو ډاکټر صاحب؟
بواسیر د یو عامه ناروغیو څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عامه ناروغي ده چې زموږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړیږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې یا د خپل کار کولو په وخت کې نوٹ کړی دی چې زموږ خلک اکثره وخت بواسیر یا هیموراید ناروغي چې کومه ده، د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول، دا یو قسم شرم ګڼي چې نه پوهیږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسیدلي یا دې ته دغه ناروغۍ ته دوی د ناروغۍ په سترګه نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغي د دوی به آخر سټیج ته رسیدلې. په دې باندې به موږ به په خبرونه کې نور هم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري، که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغه مطابق ورته علاج وشي، تقریبا د 80-90% پورې بغیر د عملیاتو نه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکی فعالیتونو کې هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي لمنځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب شمس، دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه، زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونه کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅ کله هم شرم وار و نه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس پکار شي، ځکه هر ناروغي چې زندګي مغمره بیا علاج پیچلې کیږي او سختيږي او په واسیر هم د همدې ناروغي لړل نه. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازم ده، او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسی اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پوه کوي، اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولای سئ چې زنګ وهي پوښتنې وکړي که تاسو خپل دغسې ناروغ پیژنې یا دغسې کوم ناروغ لري یا مو هم غواړي چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي، نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لري ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج راځي لږ زره په ډالو باندې وویشو، څو ډوله دی دغه بواسیر او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځانته نښې نښانې هم لري؟
لکه څنګه چې زموږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پارسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي، د هغو رګونو له وجې نه، د پارسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي، وینه راځي. البته یو غټ شته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم، هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې، نو نورې درد لري. بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او دی باندې ناراضي مریض په خپل نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې دا رګونه پړسیدلي د کولمې په آخر سر کې، او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي، نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دا راوسي دی باندې د یوې کتلې په شکل یا د یوې غوټې په شکل د موږ تاسې د مقعد په یوه خوا کې په یوه څنډه کې یا په آخر مرحلو کې په شاوخوا ټول هر خوانه راوسي دی باندې، مګر کله چې دی جواب چای خلاص کی دا په خپله بیرته ننوځي. دا یې دومه درجه ده. درېمه درجه کې هره درجه د دې په اساس ټاکل سری دا څومره پرمختګ کړی ده د بواسیرو. په درېمه درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ سي نو دا بواسیر یا دا د وینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټې په شکل دا هم د باندې راوځي درېمه درجه. مګر په دې وخت کې په آخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکوي نو په دې وخت کې دا بیرته دوی په خپله ور دننه کوي او دا راباسي ورځي کولمې دننه ځي. دا یې درېیم درجه یې ده. او څلورمه درجه یې هغه درجه ده چې دی چې کله تشناب ته ځي کنه ځي یو ځلې دا بواسیر د باندې راووځي لما قدنا او امغلت پاتی او امغلت زولند په غجی کې او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهی نو ویني چې یو شی یو غوټه غوندې چې داسې نرمه شکل باندې ده اکثره ګرد شکل لري نو دا حالت ای او موجوده دا نو څلورم شکل ده. نو په دې څلور شکل باندې موږ دا په تبابت کې درجه بندي کړای ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خاصمو دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورم درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دا نو بیا د انسان له کنټرول وتل زکه د الله پاک خلقت د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډکی متیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حده پورې کنټرول کی. نو کله چې هغه درېمې اڅلرمې درجې ته بواسیر رسیږي بیا نو د دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده. نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحلې ته ونه رسیږي راځي چې لږ ذره ځان پوي کو چې کومې نښې نښانې چې ځان کې وګورو باید سملاسي اقدام وکړو تر څو خدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجې ته خبره ونه رسیږي چې هلته بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیزې ستونزې رامنځته کیږي. زموږ ستاسو په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کله ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای. یا مرضی چې نن ډاډه خبرې وکړم د لپاره موږ دوه ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کړي. اوریدونکو ته نوبات ورکوو راځي چې اوریدونکو څه وایي. اوریدونکو سټډیو سره وصل دي.
د هلمند ولایت سمیاړي کني ولا ده زما پښتنه دغه چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده درسته و درسته
او تر اوسه مراجعه کړې ده ډاکټر صاحب ته؟ د کوم کس چې دا ناروغي لري ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې؟
و څلور کال کې ډاکټر صاحب مراجعه مو کړې ده. و
حتما تاسو ته چون څلور کال کې د غستونځ پیدا شوه تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پښتنه هم ولري ځکه چې پښتنه مو ځواب سي. زه به ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم. ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو کوم اضافي پښتنه لري یا که تاسو پښتنه واخیستله؟
زه پښتنه لرم. ورنه د عمر څومره ده؟
عمر د څومره ده؟ دو ډیر ښکاله.
دو ډیر ښکاله.
نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیری بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چالت په کوینه غونډسي یا علاقه وکي غو صورت کې چاغه موقتی حالت دا که څلور کاله سر په سر درد لري دا جدا خبر ده. نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورور غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په هغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې.
یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت
نه
وینم یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځي غټو امتیاز ته په هغه وخت کې دي تا کولمې اخر سر درد کوي او کنه
و کوي و کوي
کوي. نو سعید زه دې ورور په خبر باندې پوسټ ولرم.
او مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سهي ورسته به جواب ورکو. نور اوریدونکو هم ستخه د چغه پختنه واضح سوال دغه سي د اوریدونکو غوند دغه ناروغي چلري واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سي. مننه اوریدونکو چې اړي کې دنيوله وکور ودان له هلمند نه بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشي روغتي د ژوند شتمني پروګرام ته واګي.
السلام علیکم روزین صاحب، تاوم ملمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم. حاجی باز محمد هم د زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ ده.
حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني.
خیر سمنن لته صاحب جان روزین صاحب، دغه ما جوړ خو مشتوسه شکر الحمدلله د ازمړ په منځ کې نار ودلې ده نم لدلې ده. نو دغه کډاکشن صاحبان په دغه اکل معلومات راکې چې دا اول ور لچی شې ته پیښیږي علامه کمی علامه او علاج په کوم ځای کې کیږي؟
ښه، ډیره مننه حاجی صاحب محترم، سلامات او صحیح کور ودان. دغه پښتنه وی چې مو ګمزان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
دغه پښتنه لته لرم. هغه د سترګو ډاکټر دی نه کوي میلما، د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغاني ډاکټر دی، خو ډاکټر میلما کړه.
خا استر کو باندې ډاکټر صاحب اجي صاحب خبرونه درلو د بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محل وشت شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله. او کچرت تاسو ستونز جدي بیا تاسو کولای سم شي شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو ته په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونز د حوار شي ترغه چې موږ خبرونه په جوړو کور ودان. اجي صاحب چاړي کمنې ولې وډیر مننه، سلامات
اوسئ. پداخل کې خپل جن صاحب نسته، پداخل کې نسته، په خارج کې یو ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره. او چې توخې صاحب ته یو سلام وایم ځنګړی.
او ډیره مننه، سلامات اوسئ. حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونیولې ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو. بیا به راځو د پښتنه په ځواب مهرباني وکړئ. ستړي مشي روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بلې، السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، څنګه جوړه په خیره؟
علیکم السلام، ډیره مننه. ستړي مشي
مننه. زما احمد اشرف حق دوست، سکندر ولایت ارغنده ولسوالۍ سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمه صاحب ته ډیر ډیر سلام وایم.
مهرباني حق دوست صاحب.
مننه چې راسم موضوع ته اسد الله الدین صاحب د وخت څخه می خبري او مرکه اوریدلې، ډیر ښه خوند راکوي او ډیر ښه خبري مشته، ډیر په زړه پورې دي. سره په څنګ کې د ازمږ ملګری عبدالحدا تل د یلمن څخه راغلی و، بیا ستا قسم راشکاره کی و ملي دی، نو ډیر خوندور
راځه. مننه کور ودان، مهربانه یې اقدو صاحب، سلامات اوسئ.
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه. او بل اول چې چاغه مریضی وي چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی. او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بو چې شي یا نور داسې شان وخوري، د ډیر ګرز یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي، اته دا بولې دی وای چې داسې څه څناڅه سره واش مې ویل په اصطلاح باندې نور دردونه نه لري، خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نشي کولای. کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروشي نو دا به ډیر مهرباني
شي په موټر کې. تاسو کوم ملګری چې دا سن څومره ده او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستون نه کړیږي؟
بالکل جن صاحب محترم، سمو سرانیه د چنځ دي شکلو پر شاو خا دی دی وای. نو ما ته دار واخل کته په د خبرو کې سره رسول الله معلومات پره کې دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځ د لس او اتو کال و ما د مرزي را سره د تر اوسه پری ډیر وای په تکلیف یم. نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر خوشاله سي دا غوا پښتنه.
خا مخکې حق دوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې ځینې کسان راډه او ښکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي. زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم، که تاسو دغه ملګري کله ناکله معلومات درکړي وي، هاي هغه کوم ډول کتله چې یاد کړم مخکې ډاکټر صاحب، کومه کلمه چې کله د ډاکو میتیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه د بواسیر و، هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې هم دغه ډېر باولې کې تاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر سي؟
بالکل محترم لوجن صاحب بس دا یو نور ایت مشکل نور نلری نه دردونه نه بل شي پکسته مطلقاً ساده ګرځي د وایز په موټر کې زمو مقصد چې زما هم ډېر تلوار دي زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نشم ختلی وروسته بیا زه موټر ته خېژم که هغه ډېر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې پرې ودروه یا ډېر مشکله سره مخامخ یم زه هم یلمه یم په داسې یو بنده ساحه کې هم نشم ګرځېدلی په تکلیف یم هر ځای شپه هم نشم کولی نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات راته راکړي نور دردونه شی نه لري او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته بس نور د اوریدونکو وخت نه دی
کور ودان ډیره مننه سلامات او صحیح اوریدونکو یو شی باړي کمنی صحیح راځي چې دغه کومې پوښتنه چې اوس وې د ډاکټر صاحبان ځواب کې ډاکټر صاحب شمس زده غدې روسي اوریدونکو چې دا اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوه صاحب دغه پښتنه تاسو ته راځي کوم راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پښتنه مالک لري چې بیا ورسته په ورسو به نور پښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی ډاکټر صاحب شمس تاسو حق دوه صاحب ته وای دغه ملګری چې وای لاس کلو حتی وای ات کلنې لاس کلنې نه د غستون زلري چې موټر کې مزال نسی کولای ستونزې همدغه و چې تشناب ته ډیر ځي یا باول ته ډیر ځي څه وای حق دوه صاحب ته
مننه لودین صاحب حق دوه صاحب پښتنه خو ما واوریدله دغه پښتنه دا و چې کله دغه مرګره خوراک خوخي یا څخه خوخي یا سفر کوي باول ډیر راځي او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ضروري دي لودین صاحب په دې کې ډېر بيماري ډېر مرسيګان راتللې شي چې دا غینا پوره تاریخ شاغستل وړي پوره معاینه کول دي او بازي پستونه دي چې تر څو مونږه مشخص تشخيص ته ورسیږو او د کسل پسدنې نو بیا نه ترتیا یا نوې پسد پوری تشخيص وکړو خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن د غمرې شیدې عمرې کم ده تقریبا ځوان ده په دې د ښه عمر لري کې دې شي ای بي او سولري شاغت انفلیمیټری باول سندروم ولري هغه کې به دوه کټګوري موجود دي ځینې کسان د سی بي چې هغه ور سره قبض کیږي حرکتونه ور سره کمیږي او د خېټې د درنوالي او د دنه شکایت کوي توې م کټګوري خلک د سی بي چې به د هغه ور سره د هضمي د جهاز حرکتونه زیاتیږي یا مورټلټی زیاتیږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته تلو صورت نسی چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي مثلا یو څوک امتحان ولري یا د کم سټرس سره مواجه تشويش ولري یا سفر ولري یا د یو کار د په ذهن کې چې زبې دغه کار سر ته ورسوم بس تر څو چې هغه کار نه رسیدلې په د پریشری د همدې د وجنا د دې د هضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت کوم مومنت شي دی اغاز یتیږي او د بار بار د تشناب ته دتلو سبب کیږي یو دغه کې دی چې یو نور په دغه نورې مریضګانې همشته چې یو دغه نه انفلیمنټری باول سندروم دی او بل چې دی هغه ته ای بی ڈی وایي چې په هغه کې به دوه ناروغي شامل دي یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وي نو نور همدا سي نورې مریضګانې همشته چې د دغه سیالای مو سبب وګرځي خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې پوره تاریخ شاو غسل شي معاینه وشي او لازم ټیسټونه وشي ان شاء الله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي یعنی داخله ډاکټر ته ورسې په لومړي ګام کې او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي ځکه دا وريدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتما ضرور دی ممکن تللی هم وي اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نور کوم لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه سلک پیچلې مریضې یا هغه مریضې چې لک پیچلې کیږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي دا وريدونکي څه وکي دا ناروغي چې لري
لودین صاحب محترم دا کول شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې درسو یا هغه اسس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته کنه شته که چرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظ وګوري خو بدبختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي ودا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ورسره مخ کیږي الحمدلله زه خپل په کم سنټر کې کار کوم، مونږ په دغه باندې عمل کړی دی او کوي هم. که مونږ ته مریض راشي او زمونږ مربوط نه وي، مونږ هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکوو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زما په خیال د ده ورور مریضي چې ده دا هم که داخله ته ورشي، که د جرایي موضوع وه بیا هغه جرایي ته ریفر کړي، او که عمومي جرایي ته ورشي او هغه به وګوري چې زمونږ څه نشته، نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټرونټرولوجیست ته ریفر کړي چې د هغې مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس، ډېره مننه ډاکټر صاحب. مارج تاسو هغه د اول اوریدونکو پوښتنه واورېدله، تاسو سره خبرې هم وکړې، له هلمند نه اړیکه نیولې وه، دوه دېرش کاله عمر یې درلوده، هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله و مننه تاسو نه. هغه ورور ته خو زه داسې وایم، یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلو نه لري، نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسیر تکلیف ولري، ځکه دای درد ورسره لري. هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کېږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي، نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې د سورکوټې غوندې څیرې سي. نو دغه څیرې کول مونږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کېدای سي د کوم څیرې سوی دغه ځای چې دا ډېرې سورکوټې څیرې چې کله چې ډاکټر یې معاینه کړي هغه یې ویني، نو کله چې دا څیرې سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې. او زه فکر کوم چې دا یې د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري، د جرایي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري. او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي، او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ شي. نو دا یو داو. نو زه فکر نه کوم دا ځوان ده چې دای د کلمې د آخري برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما د ته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي، او د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کلمې د دننه خوانه یو د سې دی یو کرخې په څکر باندې په شکل باندې څیرې کېږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو. نو دا یو څیرې ده، نو کېدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی په درسته ډول ونه سي او دای خپل قبضیت علاج ونه کړي، نو دا هر ځل دوامداره پاتې کېږي او چانس نه ورکوي چې دا په خپل جوړ سي. اکثره خپله باندې جوړېږي، او که جوړ رسه بیا ځینې د جرایي نور طریقې دي چې هغه باندې تداوی کوي.
بله، ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی، یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ، ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس، زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجي صاحب اړیکه، که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کړئ. اړیکه نیولې ول شمل زونه، ویلي چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر؟ که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو، او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي، هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي؟ ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي، یو خو دا دی چې هغه دود دستور او عنعنات دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ شي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښیي. اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی، نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب، زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم، د ډاکټر صاحب تر مارچ په هغه بل غرنا واچوم ډاکټر صاحب ډیره خسته تشریح کړه خو چون کې موږ خپل اوس په کار کې او دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو زه به پی لږه تبصره وکم تر څو چې هغه د هلمند نه کمرور پوښتنه کړې وه چې دا هغه پوښتنه هم حل شي او نور اوریدونکي اوري هم دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو اولنې خبره خدا د لودین صاحب کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي هغه درته کړې ده وای نه دغه مونږ نه ده کړې بیا ورته وایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخليږي او په هغه باندې به موږ ګورو چې بواسیر شته نشته کده دغه موقعیت کم دی ځکه چې د بواسیر د پاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د کچکل مریض ستونی سټاف سملو د په خي جګ شي خپل پوزیشن د چاغه ته لیټاټومي پوزیشن وای چې په هغه پوزیشن کې سملو نو به معلومو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دي یا په و بجو ده یا په یو لس چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي خو کله چې مریض راشي مونږ ته وایي وای مونږ درې کاله علاج کړی دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو کله چې مونږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا انل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوی چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي تر دې پورې چې زما خپل تجربه ده یو مریض ما تراغه نو زمنګ د دوستانو سره راغلم ماته چې ډاکټر صاحب یو زمينه راته برابر کړه چې زه غواړم د هوا د بهر لاړ شم دغه یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې کله کېنم درد کوي نو بیا ما ورته ویلې قناعت مې ورکو چې تاسو ته موږ یو معاینه وکړو چې موږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف اوسه دی د هغه مطابق چې زمونږ په وس پوره و انشاء الله په افغانستان کې به متدوی وکړو که نه و نو تاسو ته به لازم هدایت درکوم کله چې مو مریض ته معاینه وکړه د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه پروکټوسکوپي مو ورته وکړه پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته ځکه چې موږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرد وړاندې نه معلومېدل خو چونګې هغه مخکې تداوی د هغې مطابق نه و اغستلې بیا مو چې ورته تداوی شروع کړه یوه میاشت تداوی چې مو وکړه واپس راغې چې راغې په خپل اقرار وکړو چې زه 90% ښه یم نو زما خواهش د ټولو دوستا کله کله داسې مریض راشي چې موږ ورته وویل چې تا ته موږ پروکټوسکوپي کوو هغه ایسته ورک شي بیرونو ځي لاړ شي ستوې ته واپس لاړ شي پیسیم تاویل کړی د بواسیر د پاره راغلی خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي تشخیص مې نه یې کړي چا ته دوایي نه لیکم نو دغه مې یو څه د هیوادوالو د معلوماتو د پاره کوو چې کله ډاکټر ته ځي تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړئ ها اوس برا شو پختلې دا و بخې چې وخت مې ډیر ونیو
او هیله کوم مهرباني
ها نو ورور پختنه کړې و چې د دې عوامل څه دي د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي ولودین صاحب قبضیت د ها کسان چې دوامدار قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدي شي د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپل د بواسیر د عواملو څخه دي حاملګي د حاملګي په وخت کې هم زنانه طبقه چې د بواسیر لزیات خطر سره مخ ده بل چې د فزیکی فعالیت کمواله او هر کسان چې ډیر وخت پر ځای ناشتي نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناشي کوشش دی وکړي چې پس له 2 غنټو یا 1 غنټه یا 3 غنټو لږ وګرځي قدم ووهي او دوی هغه کم فزیکی فعالیت چې د هغه سره زیات شي بل له دین څخه پد کې چې دې ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې دا غوي سره د تړلې په کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي بل کله چې د خېټې فشار جګ شي چې په کې زیات شیان موجود دي یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي دانه جوړ شي چې دا غي سره به د کم رګونه چي دي پورته وي نوړي په دې فشار راشي چې دا غي فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسيږي او وینه تجمع کوي بل چې د لودین صاحب نن سبا زمنګ پټولنه کې هم لکه د وسترنایزیشن هغه شروع شوی چې خلک پاسپورت ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال کم کړي دي چې دا هم یو لاوامل څه خره او په اخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدل شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکي پوښتنه جواب شوي به
و کور ودان. ډاکټر صاحب ډیره په زړه پورې تبصره مو وکړه او خو وضاحت مو ورکړه دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي. ډاکټر صاحب مارج راځي لګزر درملنه باندې هم تم شو که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره، یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول ده په دې پورې تړل چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارچ
بلې وو فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې مونږ لایقه ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درې مو څلورو مو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې مونږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کیږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راس و اصلي مسلې ته چې د بواسیر د تداوي خبره ده، یو خو زه په عمومی شکل خپل هیوادوالو ته وایم د موږ تاسو د کلتور له وجې نه چې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دا بواسیر چې دا د موږ په مقعد کې پیدا کیږي، نو ځکه موږ په انانوي شکل موږ افغانان شرمېږو چې له دغه ځای نه خبرې وکړو یا د دغه ځای کوم تکلیف کوم چاته ووایو. مګر زما مشوره هیوادوالو ته دا ده چې نورو خلکو ته که نه وایي صحیح ده، نه دی وایي خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي، موږ په طبابت کې راس ساتو. نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او غوته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل باندې ووایي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو کله چې معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د مقعد وګوري او یا غوته یا علي چې اغه استعمال کې خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې مونږ نه ګوته حالت نه نباسو او نه کومه حال نه نباسو هغه مریض ویده کوو یا پس لغنه ګورو. یو خبره بل مغه دی بل ورور خاطر باندې وکم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم او وخت کمې مونږ په نامه د کولونوسکوپي یادو یاداسي او دوربین غونډي وو دیو پایپ په سر کې هغه په کلمې کې داخلي کې او الته د نن په کټګوري چې علت دې ویني راتللو د مقعد نه څه ده. نو د تداوی په حق له تداوی خو هغه وخت مونږ کو چې دیو شي سبب پیدا کو او سبب باید تداوی کو او وروسته له سبب نه بیا خپل هغه بیماری شکل واقع سری باید تداوی کو. ډاکټر صاحب ډېر خو فرمایل عمومي ټول شیان یو له خوځه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم عوامل یا سببونه. غټرین سبب زوروهل دي، کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات شي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت می د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتې چې دا ډاکې میډیا زی چې کلک شکل لري او نه خارجي دي داره خارج کی یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته یا کسان چې وزنونه جګی په جیمونو کې یا کلبونو کې وي تام بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې عوام سم ده ورسره. بل دا چې کله کله په ناس کې خصوصا د ناس په لاندنی برخه کې ځینې کتلې پیدا شي یا تومورونه یا سیستونه یا لکه ماشوم د مور په ناس کې، دا ټول هغه د کلمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نه شي رالېږلی دا رګونه. نو هلته پکې وینه ډنډیږي او باعث د پړسوب یا لویدو د هغه رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کېږي. نو تداوی په اول او دومه درجه کې کله چې د دې باندې ناراضي او د باندې راوځي او پاتې نسی دا پرسیدلې رګونه نو هغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده زیاتره دلته یو ورکوټی رابر غونډې لري دا ډاکټر صاحبانه ته خپل کلینیکو کې کله ګوري او ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالی ځکه په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخلولای شي د یو جیلو په استعمال باندې او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویل کېدای شي په کوم موقعیتو کې یا نورو موقعیتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غزي کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې په کې ورچی په بیخ کې د درک چې درک کرا کرا ورته وچکي او یا په امغه دي کې په امغه هي بواسیر کې چارک پرسیدل په کې یو بچکاری ورته کیالته بچکاری ورته کی او دا لمنز نزی او ډیر وخت مریض آرام وي په کېدای شي په راتلونکي کې بیا سوکلونو وروسته بیا نو بواسیر پیدا کی ولې په غواښ کې دا چاره او تداوی کی نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلی په دریمه درجه کې پدریمه درجه کې هم دلته ډېر خو وسایل لري مریض ویل کوي او د شاخوانه په مقعد کې ډېر خو مخصوصي عالی دي خصوصا داسې واړه دي رګونه اولترا سمګونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځکه کې اولته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي برته چې برته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پرسول او د رګونو راخوې دل دي ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بازي وړو د سپینو غواخو تارونو په واسطه باندې د حالت کرک دی ول سوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثر قبضیتي نو هغه وړو وړو د سپینو غواخو تارونه شکی او دا پرسیدلې مې درنده سوي هم دي نو دا کتر از وړاندې کتر راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس خواته ورته کشکی بیرته بدون د دینه سی په خپل مقعد کې کوم عملیاتو کې اچلي کې یو ویکند یاري کې دنه خواته کې چې دا ډیر ښه عملیاتونه دي او مریض نو تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه چې د باندې راوتلې دي او چارن لري او کله د دینه خواته بیرته پورته خواته کشکی الته یو ګنډي او غټه کې پورته خواته بیا هم د دې باندې پاتې کې نو د دې په خاطر د اخیری چاره بیا د نن چې په دې اخر کې دا پریکایي کله چې مریض ویده وي دا پریکایي ورته او د غرق برته ورته ګنډي دلته د دې حالت کې خطرونه زیات ځکه دا د متاسف د مقعد شاخو د عضلات کې چې دا کلک نیسی کله کله او کله کله دا عضلات هم هلسی یا خراب سي په صورت کې یا د مقعد سورای د راتو میتیاز سورای تنگ سی لگ زره کلا کلا او یا اغا عضلات شاخوات دی اغا وخی چه اغا کلک نیسی چه دا اغا جوابی چای اوساتی اغا کلا کلا او هلسی بیانو مریض پل جوابی چای نسی ساتلائی نو دی بخاطر بندی مشوره داده چه پا غاول و مرحلو که کلا چه یو سلائی ووینی چه وینه رازی او درد نلری سره وینه ده تازه وینه ده خصوصا هغه وخت رازی چې کله د خپل شاپاک یا په اخر دی غټو امتیازو کې کوم څه کې لاندې ویلېږي یا په خاغز یا په لوټه یا په تیګه باندې چې ده پاتې ني خپل شاپ په کې ولیدل سي په دغه وخت کې به تر ده چې په مرحله کې ډاکټر تلاړ سي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه او کوم لخصم زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې اوریدونکو ته لګ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبري وکړي ستړي مشهیر وختیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو ختای دا کو چې تاسو خوي او خاخ پرونو پیل کړی به بابر افتخاری دا شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لان کراسه پختنه تازه که خبرونه لګی شی به پاتې دي چې سری راټول کو
اډم به پختنه ده ډاکټر صاحب نه چې ز چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان سے کوم نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینا وی نو ز څه کولې شم آیا ز دا ویل شم چې ز دا پایلز یا بواسیر شکار شوم کله ته وایم زما 15 سال عمر دی نو دا کله نه کله دا سی راضی او کله نه کله ناراضی ډاکټر څه پداړه سوای
پنځلس پنځلس کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته د قسم ځ پیدا سوي او ریز مقاق
جی جی زما هنګ درځي
او استاد واغ لرو څومره وخت کې د ستونزه درته پیدا شوي
دا سر د سوفت نه کیږي کله وشي او کله سیمیندنه بیا ناراضی نو کله کله ناراضی
او درد خو نه احساسوي یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري
دا دستي وی چې کله کله د زبخانه غوړم د چکم مطلب د هټ مسین ناراضی په دغه کې د لګ داسي سرنی نه کوي کنه مونږ سرنی نه کوته وای په وزیرستانه لهجه کې نو هغه کې کله کله درد مخصوص هو سر نو په داړه کله لګ صدا سوسر ډاکټر
صاحب سره سم
کور
ودان سې لټونه کدي شي دا چې تاسو ته اقدامات وکي اتمان به ډاکټر صاحب ته سپارښتنه ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخل د سره خبرې کوي ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
زه په خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په اړیکه دا مریضي سده د مفتور دوه تقسیم دلته په دازمو سره او په لواز کې د کوه ایدا باندې د خونی دي خونی خو موږ وینو چې د حقیقت لري دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري او بل د بعد الحاجت د مواسیر او د مریض تر دغه مقاد وینه دي آیا دا وینه تاګي غټه ده او کتاوان او بل غذایی رژیم باید موږ د لپاره توضیح کی چې موږ د لپاره کوم خوراکي شان شدي نو دا زما لاندې پښتني وختم تنگ ده مننه ډیر او جباز محمد کا کوته ډیر ډیر سلامونه وایم دا دی او کیس جوړ وروزي
کور ودان ته حساب ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو نو یو شی باړي کمنی سي خبرونه هم لګي شبي پاتې دي راځي چې د عباس سره راټول کو ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړي چې وای 15 کال عمر لرم څو نه کیږي چې د غستون زور ته پیدا سوي څو وای د اوریدونکو ته افتخاري سپتا
کچر ته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درس احساس کوي او وینا کوي یاد کړه
bale
پونه شم چې وینا
ورته راځي کوم وای د درد احساس کوم فکر کوم دغه د کلمي ورسي برخه ته بوي زه هم په پوینسم خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینسم ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوي دا او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم دغه کلمي ورسي برخه درد هم لري ورسره
لودن صاحب اکثر دغه کمزوان ځوانه طبقه چي دا لکه د دور عمر هم تقریبا 15 کال ده زبنګ د تجربه او کار فلحات بزوایم چې د ورور د ډکو امتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدلا ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخکې ډاکټر صاحب ماره جام پډی را واځي هدا ول ورته اشاره وکړه خو زه د ورورته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو خا دی عمومي جراحي متخصص ته ورشي تر څو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي اکمو معاینات لازم دی هغه ورته وکي ان شاء الله د دغه ناروغي چې دغه قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به باسر ورورو راټولو
سمه ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و دغه په خبر زه پوس ولم هغه ځکه ډاکټر صاحب شمس سیر چې ونه ورده زه ډېر زی وو ویل چې درد نه لري خو کله کله د سلګ لګ دا محسوس کوي مګر زیاتره وینه باندې د سلګ باندې په ډاکو میتیاز په خوا کې ورسره بند کاریږي هغه نو د ما په نظر کلان په باندې راس مې وره 15 کلان د چیرته د ناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلنۍ کې د ما د تجربه په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت ډېر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایو هغه فاميلي شکل لري ځکه نه کوم چې ته کې هغه نو ما ته دا هغه کاریږي ځکه زه په سوال باندې پوسولم چې شی وختل نو ماته دغه هم بواسیر کاریږي او علت هم ماته قبضیت کاریږي. نو ډېر ښه سوال دبل ورورو که په دې په جواب کې به دغه ورور د ځوان ته هم جواب سي د قبضیت په باره کې. البته مخکې له دې نه چې په قبضیت باندې ووایم په ګړندۍ توګه باید ووایم چې دغه بواسیر ته کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي. دا اول دوم درجې ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه دا د باندې خواته نه لیدل کېږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف اناناتو کې په رواجونو کې پخوانی خلکو به ورته یا اوس هم ورته بادي مواسیر ورته وایي. بادي مواسیر هغه دي چې دریم څلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې شوي او دوی ورته بادي مواسیر وایي. نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په دا جیمونو کې خو کم وهي د تداوي په برخه کې چې دا ورو ورو وویلي چې د غذایي رژیم سره کوم اړه لري که نه لري بواسیر ډېره ښه خبره یې وکړله. او دلته ډېر ضرور ده چې موږ هیوادوالو ته دا ووایو چې زیاترین اسباب یا علتونه یې همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي. کله چې دای زور وهي نو دغه رګونه پړسیږي او کله چې رګونه وپړسېدله بیا هم قبضیت دوامدار ولري دغه سخت دا کې امتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې د غذایي نه راوځي په فشار باندې نو دغه رګونه زخمي کوي. دغه د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بېرته جوړ سي ودرېږي. دغه وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلې کله بیا څو کاله نه وي کله څو میاشتې نه وي بیا راپیدا سي بیا ځي چې موږ ډاکتران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو. د وینې ته ځکه دوی نه سي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېره کمه وینه یې ضایع کېږي. مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر ته لاړ سي چې علاج یې وکړي چې هغه نور پرمختللي شکل ته لاړ نسي. نو د تداوي په قسمت کې چې زیاترین سببونه یې خصوصا زموږ په هیواد کې دي ځایو کې ټول دا د قبضیت له وجې نه ده. نو د دې لپاره درې مهم شیان زه مشوره ورکوم هیوادوالو ته. تداوي کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه ډډه وکړي. قبضیت په درې شکل باندې کیږي. یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري. دوم اوبه ډېرې وڅښي. اوبه ډېرې وڅښي د ورځې له خوا نه د شپې له خوا نه خصوصا د ورځې له خوا نه. او دریم زیات وخت کې نه حرکت ولري. سو حرکت کول ګرځېدل اوبه څښل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې وړه یو جیسی دا ډیر زیات کومک کوي چې قبضیت لمنځه لاړ سي او که په اتمان په دې شکل لمنځه ځي او کله نه بیا د قبضیت دواګانې د چاغې ضرر نه لري او په دوکانو کې هر جګې دي په شکل د پوډرو باندې کلاس اوبو کې اچي او هغه چې هغه هم کولای شي چې وچ کی. خو دغه درې طریقې مهم دي که یوای هم چیرته کمه سي بیا هم فایده نه لري. که دا ټوله ورځ سابو خوري او وګرځي مګر اوبه ونه چکي بیا هم همدا کیږي. نو په موازنه شکل باندې اوبه باید وچکي سبزیجات په ما او په ښه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځېدل وکړي. نو دا غذایي رژیم ډېر کومک کوي د بواسیرو سره چې مخه یې ونیسي او یا که لږ اندازه باندې لري له پرمختګ نه یې جلوګیري کوي یا مخه یې د پرمختګ نیسي نه لویږي نور.
بله کور ودان ډاکټر صاحب پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کوم که څه هم لنی کوم رغه چې موږ تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نست د جنسي اړیکه د مقاد لاره نه دا هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په لویدیزو ټولنو کې ستا برملا دي. دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې د نن خو د نسل خوانه فشارونه را واردېږي او کته خواته زور وهل کېږي. په دې فشارونو په واسطه باندې دا منځته راځي. دې سره کومه خاصه اړیکه نه لري.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبرې به هم واورو. څه فکر کوئ څه کول په کار دي تر څو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو؟ لاندې سپارښتنې په پای کې وایي.
په یوه دقیقه کې چې را تشریح کوم نو هغه ولنه دا غده چې مونږ خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې او همدارنګ په دې کې ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دي څنګه مخنیوي کیږي او همدارنګ د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي پری کمپونه ولګيږي ډاکټران لاړ شي خلک پوه کړي. او بل دی خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې په هغه کې د مایات زیات اخیستل دي، د سبزیجاتو اخیستل دي، او په آخر کې چې دی صحتمند عادتونه دي چې په هغه کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي، او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کی چې زیات وخت لپاره فاتی نشي او زور ودا وهي، او په اخر کې چې دی لودین صاحب ورزش چې دی ورزش او سپورت کول چې دی ډیر مهم دي،
ډیر مننه
هم مخنیوي کولای شي.
خور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین معارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نډیره مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولاو د خبرونه مو کړل.